شهید مشال ریډیو د دوو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه و منې روانه خبرونه کې د سر موضوع د خیبر پختونخوا د مالکان د بجټ دا چې په شلمه د جون با وړاندې کیږي. د دې ترڅنګ نور سیمه ایز او نړیوال مطالب را سره هم شته. د خبرونه پر وروسته نیمه کې درته ونی د خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. په هر سمخ کې د دوو بجو خبرونه د بوروال کاکړنه
لمړی دا مهم خبرونه سره ټکی. پاکستانی چارواکي وایي د کراچي پر خوا د روان سمندري طوفان زور کم شوی دی. د سره صلیب اداره وایي بیروزګاری د میلیونونو افغانانو ژوند اغیزمن کړی. امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره خبرې کوي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د موسمیت اداره وایي د کراچي پرخوا د روان سمندري طوفان زور کم شوی دی. د پاکستان د چاپیریال او اقلیمي بدلون چارو وزیر شیر رحمان ویلي د طوفان رفتار ورو شوی دی. نوموړي پرون ناوخته پر ټویټر لیکلي له خلکو هیله ده چې نه وویریږي هغه ځکه چې د دې په وینا حفاظتي اقدامات شوي دي. شیر رحمان له خلکو غوښتي چې د طوفان د نندارې لپاره دي د اوبو خواته له ورتګ ډډه وکړي. د پاکستان حکومت د طوفان له ممکنه خطر څخه د خلکو ژغورلو لپاره تر 8000 زیات کسان خوندي سیمو ته وړي دي. حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې بدین، سجاول او ټټه ضلع له ممکنه طوفانه تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. د سند په جامشورو کې د سکرو یا کویلې له کانه د دوو مزدورانو مړی را ایستل شوی دی. د سیمې مزدوران وایي حکومت ورسره د بند شویو کسانو پر ایستلو کې مرسته ند کړې. خو د سند حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا له هغه وروسته ده چې د جون پر 11مه دا کسان د سکرو په کان کې ګیر شوي وو. دوی ابرار الحق او سمیع الحق نومیږي او سره ورونه دي. د دوی تعلق د خیبر پښتونخوا د پاړه چنار دی. د خیبر پښتونخوا د قبایلي ضلع او رگزی په خدیزو سیمه کې د سکرو په کان کې د ایسار او مزدورانو را ایستلو لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. دا مزدوران چې شمیر یې درې دي د جون پر 14مه کان ته د باران د اوبو ننوتو له کبله هلته بند پاتې شوي وو. د بر او رگزو مرستیال کمشنر طیب عبدالله په دې اړه مشال راډیو ته وویل
150 کسان په دې آپریشن کې انوالو دي. 90 لیبرز دي مزدوران کوم شفټونو کې 20 کسانو په شفټ کې کار کوي او 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي.
په کان کې بنسوي مزدوران د خیبر پښتونخوا د شانګلې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې بیروزګاری د میلیونونو خلکو ژوند اغیزمن کړی دی. یادې ادارې د جون پر 14مه په یو ریپورت کې پر نړیواله ټولنه او ترکیاتي ادارو ژغ کړی چې په افغانستان کې د پانګونې ته ادامه ورکړي. په ریپورت کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بیروزګاره کېدو کچا په څرګند توګه زیاته شوې ده. په افغانستان کې واکمنو طالبانو تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی وړاندې کړی. ایرانی او د لویدیز چارواکي وایي امریکا او ایران په خپل منځي همغږي سره د تاوتریخوالي کمولو لپاره خبرې کوي. دا چارواکي وایي د دې خبرو اترو هدف دا دی چې د ایران د اټومي پروګرام محدودولو لپاره چوکاټ جوړ کړي. په ایران کې بندي ځینی امریکایان خوشی کړي او په بهر کې د ایران څه کنګل شوي شتمنۍ خوشی کړي. د دوی په وینا دا به یو تړون نه بلکې همغږي وي چې د امریکا کانګرس بیا کتنې ته به اړتیا لري. دا په داسې حال کې دا چې د کانګرس ډیر غړي ځکه ایران ته د ګټي ورکولو مخالف دي چې ایران روسیې ته پوځي مرستې ورکوي. په کور دننه خلک ځپي او د هغو ډلو ملاتړ کوي چې په سیمه کې د امریکا ګټي په نشه کړې دي. او وروستۍ خبر د لوبو د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د وخت روانه ده. بنگلاديش څه شیبا وړاندې د څلور لوبغاړو په سر 300 منډې کړې وې. دا د بنگلاديش دویم اننګز دی. دا وخت بنگلاديش ته پر افغانستان د 614 منډو برتري حاصله ده. د خبرونو پای
اوریدم کو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه در تازه مونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول ورته د خبرونه په لور د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر پختونخوا نگران حکومت د جون په شلمه د نوي مالی کال بجټ وړاندې کوي. د دې بجټ کچا 650 اربع روپۍ خودل شوې ده. د کویلی د لو خلک غوښتنه کوي مرکزي حکومت د هغه ژمنې پوره کړي چې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبې د ورګړېدو پر مهال یې ورسره کړې وي. قبایلي مشران له نگران حکومت غواړي چې راتلونکي بجټ کې دي د هغوی د سیمو پرمختګ په پام کې ونیسي. د موضوع تفصیل شبیر جان په دې راپور کې راک.
د خیبر پختونخوا د خزانه محکمې او چارواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ویل چې د صوبې بجټ به په شلم جون وړاندې کول شي، ځکه دلته صوبایي حکومت وفاق ته پنګو لپاره بیا بیا وینګانې کوي. نګوري به چې مرکز دوی ته څومره پیسې ورکوي. د هغې مطابق به بجټ کې د پنګو شمیرې وړاندې رسته کول شي. څو ورځې وړاندې مرکزي حکومت خپل بجټ کې د قبایلي ضلعو لپاره 50 اربع روپۍ ایښودې وې. د قبایلي ضلعو مشران او اولس وایي نه مرکزي او نه صوبای حکومتونو دوی لخ خپل مالی حقونه ورکړي، کم چې ور سره په صوبه کې د ورګړېدو په وخت ژمنه شوې وي. د شمالي وزیرستان نه په خواني د صوبای اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال لیړو ته ویل
په قبایلی زلو کې چې انزمام شوای دی د هغه ورځې نه اوسه پورې چې کومه وعده شوې و 4 کال به ای ای پی پروګرام لاندې به 10 اربع کال ورکول کیږي، لاس کالا او ان ایف سی اوارډ به کیږي، په هغه کې به هم دوی ته پیسې ورکول کیږي. نو په دې کې هر کال په اولانی کال 10 اربع راغلې دي، بیا 10 بیا 10 بیا 15 په 15 اربع نه زیات نه دی راکړی، او هغه هم ډېر په غیر ضروري او په بې ځایه کارونو لګېدلې دي. داسې بیا د ای ډی پی چې کومه وه 10 اربع به سالانه وه، او هغه هم دوی به چې ډبل کوو به خو اوس پوره ډبل نه شو.
دا خیبر ضلع خبریال او شنونکي ابراهیم شینواری وایي چې کوم پلان په 2013 کې په صوبه کې د ورګړېدو په وخت جوړ شوی وو چې دومره مراد او دومره پنګې به قبایلي ضلعو ته تر 10 کال ورکوو، هغه پلان اوس هیڅ حیثیت نه لري او نه پرې عمل کیږي.
هغه پلان زه ګمان نه کړم چې اوس حیثیت لري یا هغه موجود دی، او نه حکومت ته تر اوسه پورې هغه مرکزي حکومت دی که صوبایي حکومت دی هغه په دې اړه باندې بیا کومه دوباره کومه ژمنه کړي چې دغه 10 اربع روپۍ به مونږ خامخا قبایلي علاقو یا پرمختیا لپاره یا دا د چې ترجیحات څه دي. موږ تر اوسه پورې هغه ترجیحات نه دي کتلي چې آیا په ترجیحاتو کې د دغه علاقو بیا ودانی ده، آیا هلته د صحت اسانتیاوې ورکول دي، آیا هلته سکولونه کالجونه جوړول دي، آیا هلته د مدرفت یا د تګ راتګ وسیلې جوړول دي د روزګار دپاره، او دا ترجیحات واضح نه دي.
نوموړی وایي چې تر اوسه کوم حکومتونه تیر شوي ټول قبایلي ضلع له پامه غورځولي، نو ځکه دوی د خیبر پختونخوا موجوده څارونکي یعنی ګران حکومت ته هم هیڅ تما نه ساتي. د مومند ضلع علم خان مومند چې سیمه کې یو سماجي کارکون هم دی وایي چې د صوبایي حکومت نه تمه لري چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ او دی د ملک نورو سیمو سره برابرولو لپاره به را روان بجټ کې خصوصي ګامونه پورته کړي.
په ترخی لیول باندې قبایلو ته هیڅ پاملرنه اوسه پورې نه ده شوې، بلکې کوم بجټونه یا کوم فنډ لوکیټ شوی دی نو هغه هم بل ځای کې لګېدلی دی او په قبایلو نه دی لګېدلی. خوښ دی زمونږ د ټولو قبایلو چې قبایل مخ په ترقی لاړ شي او د نورو سیمو سره وګه په وګه باندې ودرېږي او خپله ترقی وکړي. نو موږ د امید لرو چې د را روان بجټ کې دي د دغې دپاره پوره ټاکنې وشي.
خو ولې په دې باب لمو د خیبر پختونخوا نگران حکومت ویان میا فیروز جمال کاکا خیل، د هغه وروسته مو د صنعتونو وزیر عدنان جلیل، او بیا مو د نگران وزیر اعلی د خزانه مشیر حمایت الله سره تماس نیولو هڅه وکړې خو دوی خبرې ونه کړې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو ورغزو ته په ورغزو کې د سکرو په کان کې د ګیرو مزدورانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د یادې ضلع مرستیال کمشنر مشال ریډیو ته ویلي ژغورون کې عملیات په کار بوخته د خود بارانو له وجې کار اغیزمن شوی دی. د جون په 14مه د بر او ورغزو په خاندیزو سیمه کې د باران اوبه په یو کان ورنوتی او هلته درې مزدوران بند پاتې شول. نور حال د ممتاز بنګش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا په قبایلی سیمه او رګزو کې د کویلې په کان کې رلاندې شوي مزدورانو د ژغورنې عملیات درې مې ورځې هم روان دي. پیښه د جون په 14مه بره او رګزو خدیزو سیمې سره نږدې په یو کان کې رمخته شوې وه. د ځایي پولیسو ویان محمد موسی د پیښې پخلی کړی و او مشال ریډیو ته ویلي ول په کان کې رلاندې شوي مزدوران د شنګلې ضلع سره تعلق لري. د ورګزو ضلع ډپټي کمشنر طیب عبدالله د جون په 15مه مشال ریډیو ته ویلي کان کې رلاندې شوي مزدورانو ژغورنې عملیاتو کې د ژغورنې ډلو په شمول یو نیم سلونه زیات کسان شریک دي.
150 کسان په دې آپریشن کې انوالو دي. همدې کې 90 لیبرز دي مزدوران چې کوم شفټونو کې 20-20 کسانو په شفټ کې کار کوي او 60 کسان چې کوم دي دا د ریسکیو 1122 دي او یو بل ډپارټمنټ ته هغه ته وایي سپیشلایزډ ماین ریسکیو دا چیف انسپکټریټ آف ماینز سروي نو دا غي سپیشل ټیم راغله دي د جلوزي پېښور نه نو اغي هم موجود دي.
نو مولي زیاته کړې چې بیا بیا باران لوجه د ژغورنې ډلې د مشکلاتو سره مخ دي خو رلاندې شوی مزدورانو د کار نه رسیدو پورې به عملیات دوام لري.
د دې چې کوم کسان انختی دي نو اندازه دا چې دا 300 فوټ کې دي لکه ماین چې شروع شي دا غي نه لاندې 300 فوټ کې دا او دا اوپر راغلی او په سره مطلب دا چې یو فلاش فلډ غونټه راغلی او د اوبو تندر ورته نه وي هغه سره پکې شګې عمر راغلی دي اوس هم دا 50 فیټ شګه هغه پاتې ده کوم اوبو سره راغلی وه نو هغه کې دا ده چې دا نن پکې نور باران هم وشو نو هغه باران چې پکې وشي نو بیا پکې مزدوران دننه ځکه کار نشي کولی چې هغه پکې بیا ډوبیږي.
په اړه یې د جون په 15مه د قانونو انسپکټر رحمداد د پیښې په ځای رسنیو ته ویلي د ژغورنې عملیات په ښه توګه روان دي. عملیاتو کې د مرستندویه ډلې ریسکیو یو یو دوه دوه په شمول د جلوزۍ هنګو او د دره ادمخیلو د ژغورنې ډلې برخه اخلي ولې دا یو تخنیکي کار دی ځکه دوی دا نشي ویلی چې عملیات به نور څومره وخت واخلي.
په دې کار نه کسان شپږ پخپل را ووتل مطلب هغه سیف پی سره چې کوم دی اسکیپ شو په درې کسان کته ټریپ دا یو داسې ټیکنیکل کار دی چې په دې کې به دا سوچ کوي جلدی بنه کوي چې سیف پی طریقې سره وشي لیټ ته وشي خو چې سیف طریقې سره نور هم بچت شي او چې کوم دی دا کسانو ریکوري هم وشي او په دې کې دا ټایم لیمټ نه وي چې څوک راته ووایي چې فرض کړه دا په دوه ګنټې کې کېږي درې ګنټې کې.
بلخوا کان کیندونکو د اتحادی یو مشر عبدیار د جون په 14مه پیښه د کان انتظامیه او د ټیکیدار بې غوري ګرځولې وه او ویلي ول چې د قانونو چیف انسپکټر له طرفه دوی ته ویل شوي ول چې برنونو کې د باید په قانونو کې کار ونه کړي. په اړه یې د قانونو مشر انسپکټر فضل رازق بیګانه وخته مشارې ډیو ته په یو پیغام کې ویلي د ژغورنې عملیات سرته رسیدو وروسته به دوی د پیښې پلټنې شروع کوي او د سرغړوونکو په ضد به کاروایي کوي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې وردو کراچۍ ته. د کراچۍ د خاروال په انتخاباتو کې د پیپلز ګوند نوماند مرتضی وهاب د جماعت اسلامي امیدوار حافظ نعیم الرحمن ته ماتې ورکړې ده. له نتیجو سره سم د نعیم الرحمن د 1/16 په مقابله کې مرتضی وهاب 1/3 رایې ترلاسه کړې او کراچۍ خاروال منتخب شوه. د جماعت اسلامي کاندید په دغو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه پوری کړې دي چې پیپلز ګوند له خوا یې تردید شوی دی. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي خان راکړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن د دغه ټاکنو ریټرننګ افیسر نذیر عباس بیا د ټاکنو وروستو خبریالانو ته وویل د پیپلز پارټۍ مرتضی وهاب 1/3 ووټونه اخیستي او خاروال یا میئر وټاکلی شو. د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن 1/6 ووټونه ترلاسه کړي دي. د نذیر عباس په وینا چې 2 غړي غیر حاضر وو چې پکې 1 غړي د پاکستان تحریک انصاف او 1 غړي د تحریک لبیک ټی ایل پی غړي وو چې ووټ یې نه دی اچولې. د پی ټی آی 1 غړو د کراچۍ د میئر لپاره د ووټ نو ورکولو فیصله کړې وه او د کراچۍ په آرټس کونسل کې جوړ پولینګ سټیشن ته هم نو راغلي. دغه راز د کراچۍ د ډیپټي میئر په څوکۍ بیا د پاکستان پیپلز ګوند کاندید سلمان عبدالله بلوچ ګټلې ده. د کراچۍ ښار د میئر ټاکلې کېدو وروسته مرتضی وهاب خبریالانو سره په خبرو کې د خپل ګوند ترڅنګ د نورو ګوندونو غړو مننه کړې او ویلي چې د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوي.
جو اعتماد کا اظهار کیا کہ اس پر پورا اتریں گے
چې خلکو په مونږ باور کړي مونږ یې پوره کړو د ښار د پرمختیا لپاره به کار کوو. څوک چې د درغلې تورونه پوری کوي د هغوی سیاست په دغو تورونو ولاړ دی. مونږ د نفرت سیاست نه کوو، مونږ د یووالي، مینې او محبت او کار کولو سیاست کوو او نن سهار د کراچۍ ښار لپاره د ترقۍ ګامونه واخیستل شو.
په کراچۍ کې د مرتضی وهاب د ګټې سره په سن کې د خاروال یا میئر په ټولو شپږو څوکو پیپلز ګوند کامیابی ترلاسه کړه، چې پکې د کراچۍ نه مرتضی وهاب، د حیدرآباد نه کاشف شورو، د سکر نه ارسلان شیخ، د امیرپور خاص نه عبدالرؤف، د شهید بنظیر آباد نه رشید بٹی او د لړکانی نه انور علی ګټه ترلاسه کړې ده. بلخوا د کراچۍ خاروال له ټاکنې وروسته د یوې خبري غونډې په مهال د جماعت اسلامي کاندید حافظ نعیم الرحمن وویل چې یو دیرش تختولې شوو غړو پرتلا د ښار ټاکنې د منلو وړ نه دي. نوموړي وویل چې اوس زموږ سره درې لارې دي، دغه ایوان، عدالت او سړکونه. منگ بخپل فیصلہ کو چکوما تگلارا خپل کڑو.
آج پاکستان کی جمہوری تاریخ کا بدترین دن ہے.
نند پاکستان پا جمہوری تاریخ کی ترٹولو بد ورز دا. نند پیپلز گن پا زور پا غیر جمہوری طریقہ دا کراچے خار دا خلکو رائے تختولی دا. نند دا تماشا ٹولی دنیا وکتلا چی دوی پا دے ٹاکنو کی سمرا درغلی کڑے. دسین حکومت دا پولیسو پا زور دا پاکستان تحریک انصاف دیرش غڑی تختولی او دا خپل خوخی نتیجہ یا خستے دا.
کو اغوا کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ حاصل
دا جماعت اسلامی په وینا چې د کراچۍ د میئر په ټاکنو کې د درغلو په ضد به په ټول ملک نن د جون په 14 تور ورځ مانسي. بل اړخ ته د جماعت اسلامی مشر سراج الحق د جون په 15 په ټویټر ویلي چې د منتخب غړو تختول د وټونو اخیستل بدماشي او د درغلو په ذریعه د کراچۍ میئر ټاکنه په عین او جمهوریت باندې سوالیه نشان دي. هغه ویلي که پر له پسې له جمهوریت سره دا ډول ټوکې وشي نو د خلکو پاتې باور به هم له منځه لاړ شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی بیا په ټویټر ویلی دی چې پیپلز ګوند پارټۍ به ګټلې وي خو جمهوریت به خامخا بیللې وي. د سن حکومت د مزدورانو وزیر سید غنی او نورو وزیرانو دا تورونه رد کړي او ویلي چې خلکو په موږ باور کړي. د جماعت اسلامی او پی ټی آئی ناکامي ده چې خپل غړو ولا ووټ ورنکړو.
9 مئی کے واقعات کے بعد پورے ملک میں
دی وایي چې د 9 مئی د پیښو وروسته په ټول هیواد کې د پی ټی آئی غړو پلویانو خپل ګوند پریښو دي. په کراچۍ کې هم ډیرو کسانو د پی ټی آئی سره خپل تعلق ختم کړي او نن هم هغه دیرش کړي ووټ اچولو لا نه دی راغلي او بخکارای ویلي چې د عمران خان پریکړه نه منو او جماعت اسلامي له ووټ نه ورکوو. په دې کې زمونږ هیڅ قصور نشته. د پی ټی آئی هغه غړي چې په میډیا ښکار شوي خبري کوي د هغوی د تختونې تورونه په موږ لګي. بلخوا د پیپلز ګوند مرستیال مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري مرتضی وهاب ته د کراچۍ خاروال په ټاکنو کې په ګټه مبارکي ویلي او ویلی دی چې د استادو بریا د ګوند د پلویانو د مهنت نتیجه ده او ویلی چې د خپلو دفترونو دروازې د اولس پر مخې خلاصې وساتي. په عین وخت کې د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د مرتضی وهاب په ګټه بیا ویلي چې نن د پاکستان پیپلز ګوند تاریخي بریا ترلاسه کړه او دا بریا د ټول پاکستان بریا ده. نوموړي ویلي چې دا بریا د کراچۍ د خاریانو او د اوږدې مبارزې د قربانیانو نتیجه ده. د هیواد په اقتصادي مرکز کې د نفرت او فرق سیاست خپل انجام ته رسیدلې. ډیموکراسي تر ټولو ښه انتقام دی. د کراچۍ د خاروال په ټاکنو کې د ووټ اچولو په مهال د پاکستان د آرټس کونسل نه بهر د جماعت اسلامي او د پیپلز ګوند د پلویانو ترمنځ انخطي هم شوي چې بنخطو کې 15 کسان ټمپیان شوي هم دي او پولیسو په کې 8 کسان نیولې دي. د کراچۍ پولیسو د سیمې ډي آی جی عرفان علي بلوچ خبريالانو ته وویل انخطي رستو له هغې پیل شوي چې د پیپلز ګوند مرتضی وهاب په ټاکنو کې د ګټلو خبر خپور شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان مرکزی بینک وایي چې روان مالی کال په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو د تیر مالی کال پرتله کمې پیسې پاکستان ته استولې دي. سټیټ بینک د جون پر 14 په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال د جولای نه تر مای میاشتې په تفصیلات زر کې د تیر مالی کال له همدغې مودې پرتله 12.8% کمی راغلی دی. دا چې په تفصیلات زر کې د کمی وجوهات څه دي او حکومت ته کوم اړین ګامونه پورته کول پکار دي، تفصیل ملیحه امیرزاده راکړي.
د پاکستان مرکزی بینک وایي د روان مالی کال په 12 میاشتو کې د بهر میشتو پاکستانیانو لخوا په لیږل شوو پیسو کې 12.8% کمی راغلی دی. سټیټ بینک آف پاکستان د جون په 14 ناوخته په ټویټر په بیان کې لیکلي چې د روان مالی کال 2022-2023 د جولای نه تر مې میاشتې د پاکستان ترسیلات زر 24.8 ارب ډالر وو. د دې مقابل د تیر مالی کال په همدغه موده کې د پاکستان ترسیلات زر 28.4 ارب ډالر وو، چې دا ځل پکې د 3.6 ارب ډالرو کمی راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان ور لمخه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 6.5 ارب ډالرو د قرضې د تړون د بل او وروستي قسط چې 2.2 ارب ډالر جوړیږي په اړه خبرې لا بشپړې شوې نه دي. د پاکستان د مرکزی بینک شمیرې ښایي چې په بهر هیوادونو کې میشتو پاکستانیانو کې تر ټولو زیاتې پیسې له سعودي عرب، ورپسې متحده عرب امارات، برطانیا او امریکانا پاکستان ته ورلېږل کیږي. په متحده عرب اماراتو کې میشت بخت خان مشال ریډیو ته ویل چې ځینې کسان د کورنو د خرچو لپاره او ځینې نور یې د سرمایه کاری او جایدادونو اخستو لپاره پیسې پاکستان ته لیږي.
په یو ریګولر بیس باندې موږ خپل د کور د ضرورتو مطابق هغوی لاغه پیسې لیږو. که ډالر مرخی جی که ښکته کوزیږي، زمونږ هغه پیسې بالکل مستقل بنیادونو باندې موږ لیږو، ځکه چې که ډالر خیجي او روپۍ غورځیږي نو هلته کې د هغې سره هغه افراد چې کمی هغه انفلیشن ریټ هغه سیوا کیږي، نو د هغوی ضرورت نور هم سیوا کیږي. دې نه علاوه بعضې خلک چې هغه دلته کې کاروباریان دي او دلته کې بار انویسټمنټ کړی دی او هغوی چېرته پیسې ګټي، نو هغوی داسې شته دی ملګري چې هغوی پاکستان کې چې دی نو هلته په پراپرټي کې انویسټمنټ کوي یا چې دی نو په نور ځایونو کې انډسټریز کې انویسټمنټ کوي، خو هغه ډېر زیات کم دي.
اقتصاد پوهان ترسیلات زر د پاکستان د اقتصاد لپاره یو مهمه برخه بولي او د کمیدو یو شمېر وجوهات بیانوي. د اقتصادی چارو خبریال مبارک زیب د جون په 15 مشال ریډیو ته ویل چې په تیر حکومت کې د بهر میشتو پاکستانیانو لپاره یو ایمنسټی سکیم متعارف شو چې له مخې د پلاټونو او کورونو اخستو لپاره زیاتې پیسې لیږل کېدل شروع شوې. هغه سکیم کې دا و چې د جایدادونو په اخستو کې به د بهر میشتو پاکستانیانو نه تپوس نه کېدو چې د پیسو ذریعه څه ده، خو کله چې هغه سکیم ختم شو نو خلکو پیسې لیږل کمې کړې. خو د مبارک زیب په خبره د اقتصادي مشکلاتو سربیره په پاکستان کې سیاسي عدم استحکام هم هغه وجه ده چې بهر هیوادونو کې میشت پاکستانیانو په ملک کې سرمایه کاری یا جایدادونو اخستو ته زړه نه ښه کوي.
تیر شوی یو نیم کال کې موږ وکتل چې د ملک باره کې کم یو ایم ایچ جوړ شو چې هلته کرپشن دی، امپورټډ حکومت دی، نو بهر چې کوم اوورسیز پاکستانیو هغه کې لګوند کې خدشه یا پریشانی پیدا شوه چې پته نشته چې دلته چې کوم پولیټیکل انسټیبلټی ده چې د هغو پیسو به داسې نه چې هغه ډوبي شي، نو هغه فیر فیکټر په وجه باندې چې کوم دی نو هم پیسې دلته راتله کمې شوې. منتھلی لیولی هوډ والا خو راتلې، خو کوم چې ایڈیشنل پیمنٹس راتله، ایڈیشنل پیسې راتله، د انویسټمنٹ لپاره هغه سلو ډاؤن شي بیکاز اف پولیټیکل انسټیبلټی.
د کارپوهانو په فکر د سیاسي عدم استحکام معنا د هیواد روان سیاسي حالات دي. په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت د تیر کال په اپریل کې ختم شو او عمران خان د مخالفو ګوندونو ائتلاف پی ډی ایم لخوا د عدم اعتماد تحریک لارې د وزیر اعظم له چوکې لري کړل شو. دا غیر وروسته عمران خان په مظاهرو لاس پورې کړ او تر ټاکل شوی وخت مخکې د عامو انتخاباتو غوښتنه کوي، خو په عمران خان د نهم مې د واقعاتو سربیره د درغلو یو شمېر کیسونه درج شوي دي. اقتصاد پوهان روان حالات د پاکستان د اقتصاد لپاره ښه نه بولي. مبارک زیب مشال ریډیو ته ویل چې د نورو وجوهاتو په ګډون په ترسیلات زر کې کمی د پاکستان د اقتصاد لپاره په راتلونکي کې خرابې نتیجې لرلی شي.
دا اکسټرنل انفلو سی دی ریمیټنس شکل کې، د اکسپورت په شکل کې او د انویسټمنت په شکل کې، دا درې وانه چې دي هغه کم شوي دي. نو اوبویسلی د دې په وجه باندې زمونږ چیلنجز نور هم سیوا شو، زمونږ فورن اکسچینج ریزرو نور هم په لاندې راوغورځېدو، هغه ډېر مینیمم لیول باندې کړی دی او باغې په وجه باندې موږ په ایکسچینج ریټ باندې ډېر اثرات دی او زموږ روپۍ چې دا هغه انسټیبل هغه تقریبا نیرلی 300 پلس باندې چې کوم دی وخت کې هغه ټریډینګ کیږي.
د بهر میشتو پاکستانیانو پیسې د پاکستان د اقتصاد لپاره ډېر ارزښت لري. حکومت د دې لپاره یو جدا وزارت او اداره هم جوړه کړې ده. په اماراتو او سعودي کې اوسېدونکي ډېر پاکستانیان د بانکي لارو پرته په حواله او هنډي پیسې لیږدولو ته ترجیح ورکوي. په حواله او هنډي کې د بانکي لارو په شان ډېرې کاغذي کاروای ته ضرورت نه وي. اقتصاد پوه او خبریال طاهر شیرانی مشال ریډیو ته وویل باید پاکستان هغه عملي ګامونه پورته کړي چې په عرضي توګه نه بلکې په اوږدمهاله موده کې یې اقتصاد ته ګټه ورسیږي.
حکومت دا وکړي چې اوورسیز پاکستان استدي انسینټیوز ورکړي چې هغه پراپر او لیګل چینل استعمال یې ریمیټنسز لپاره دا حل دی چې ایکسپورټ ریمیټنسز فورن ډایرکټ انویسټمنټ دا به سوال کول ضروری. قائم اف پروگرام و هم سی اغه یو قسم ارزی ارینجمنټس دی لانګ ټرم یا سسټینیبل چکم پالیسی دا غدا دا چې تاسو په خپل ډالرز په خپل خپل کارو حواله سره پیدا کوی دا حواله هوندې دی ډیسکریج کی پریکټیکل سټپس په کار دی پاکستان ته د دې پار چې مونږ خپل ډالر کا مونږ پیدا کو ایکسپورت په ذریعہ ریمیټنسز په ذریعہ فورن ډایرکټ انویسټمنټ په ذریعہ بیا مونږ ته نو قرضہ اخلو او کا اخلو معمولی با اخلو.
د پاکستان د خزانه وزیر ساکدار د جون په نهمه د قومي اسمبلی په غونډه کې د بجټ فرند کولو پر مهال ویل چې حکومت په بهر ملکونو کې میشتو پاکستانیانو لپاره په غیر منقوله جایداد اخستو د 2% ټیکس ختمولو وړاندیز کړی دی. د دې ترڅنګ د 50,000 ډالرو نه زیاتې پیسې لیږدونکو ته د ډایمنډ کارت په جاري کولو یې هم خصوصي رعایتونه اعلان کړل. اسحاق ډار ویل چې له بهر ملکونو نه راتلونکي پیسې د بهرنیو اسعارو د زیرمو یو مهمه برخه ده چې د برآمداتو 90% برخه جوړوي.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا
تاندي هله
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې میشته هنرمندان له حکومت غواړي په ګورګټرای سیمه کې دی ورته د میوزیک سټریټ یا د موسیقۍ د کوسی په نوم یو کوسه ځانګړي کړي. دوی ځینې نورې غوښتنې هم کوي چې پکې د کمروجان او احمد ګل استاد تاجپوشي او له افغانستانه پیښور ته د کړشو هنرمندانو مالی امداد کول پکې شامل دي. د خیبر پښتونخوا د کلتور محکمې مشر مشال ریډیو ته وویل د میوزیک سټریټ جوړولو کار ممکن دی خو د افغان هنرمندانو سره مرسته کورونو چارو وزارت پورې اړه لري. لپی خبره عظمت علی شاه نور تفصیل راکړي.
دا خیبر پختونخوا هنرمندانو پیښور کې د هنر زی یا میوزیک سټریټ جوړولو غوښتنه کړې. دا جون په 15 پیښور پریس کلب کې د هنرمندانو اتحادی هنري ټولنې میډیا سره په خپلو خبرو کې وویل چې حکومت دې ورته په پیښور کې د هنر د زده کړو لپاره بیل زی جوړ کړي. د اتحادی مشر او سندرغاړي راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې تیرو حکومتونو ورسره جمعنې کړې وي خو تر اوسه یو غوښتنه هم نه ده منل شوې.
خو زموږ دلته څلور شي کم دغه خبرې وي هغه میوزیک حواله سره وي زموږ بیا احمد ګل استاد او کمرجانا په تاجپوشي وه ای خبره و بیا چې زموږ ویب سټ او اخیری د افغانستان زموږ موسیقارانو باره کې دا حکومت او تیر حکومت داخله چې موږ کورونو د دې خدا غا دغه دی چې سور دی دا بلکې خاص د زموږ د آرت او د فن خلک چې کم دی کله صاحب سین آرت کونسل وګوري یا نورس دغه وګوري هیڅ چا دې خبره سره نه اوري او نه چته اوریدلې ده ځکه چې په میوزیک باندې ستا یو روپۍ هم پاکستانی نه لګي کته سبا غواړم سبا خریم ته د میوزیک کولول شي نظام چې په دې وخت ناخلی او دا یو تاریخي پروجیکټ د دې کولو کې او د میوزیک د فنکارانو ته ورکړی شي ګورګټی چې کومه ده د دې سره به نه صرف د پیښور بلکې زموږ د ملک بم پر سره خشي.
سندرغاړي فضل وهاب درد مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې د طالبان د حکومت راتلو وروسته ګڼ شمېر هنرمندانو د پاکستان مختلفو سیمو ته کډه کړې. باید چې حکومت او پولیس ته هنرمندان نه تنګوي او دوی د قانوني اسناد برابر کړي.
څنګه چې موږ د افغان موسیقارانو خبره نن وکړه چې هغوی ته هغه وطن کې هم مسلې دي د سر خطرې هم دي هلته هم زه نشته نو مطلب داری یو بین الاقوامی قانون سره چې چا ته سر خطرې یو هغه مطلب داری ان ان لیگل طریقه باندې مراغلی خو د دې پناه گزینو لپاره څه قوانین دي موږ د حکومت د مطالبه ضرور چې یاره دا دی یو حساسه طبقه ده او دې ته دې دلتا پاسانے سرا زے ملوشی او سیکورٹی انتظامات تیوشی
دا خیبر پختونخوا د کلتور د ادارې ډایریکټر اجمل خان په وینا چې د میوزیک سټریټ د جوړولو په پروژې کار روان کړي او ډیر ضربه په پیښور کې د هنر د زده کړو لپاره بل ځای جوړ کړي.
اصل کې دا د انټیریئر او د غی کار دی نو دا به د پیټ ګورمنټ سره ټیک اپ کول پکار دی. ٹھیک ده. او دا میوزیک سټریټ چې کوم ده په دې زمون کار روان دی مې وچ د میوزیک سټریټ دې زمون سره ارینجمنټ وکړو.
دا هنرمندانو په وینا چې د افغانستان نه کډه شوي سندرغاړي او موسیقاران د هنري کار نه لرلو له امله د اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، تاسو د غراپورونو اوریدو اوس درنګ سات کې دونی می بجی کی دن کی دی پختن خواه که اس وقت خاغلی دی دا اوانیزی خبروانی تاندی هیلی اور دن کو دی اونای پا تاندی هیلی پروگرام کی دا پوزی عملیاتو لوجی پر بی کورای او دا خوزو پر جن پا اثراتو تاسو تا معلومات در کوو دا پروگرام جوڑون کی زمگا همکارا فرخنده اسد دا نراده چی وورو تاندی هیلی
تاندی هیلی د پښتنو خزو لپاره د مشال ریډیو اونیزا خبرونه تاندې هیلې د هری جمعې او اتوار په ورځ ل مشال ریډیو دا تاندې هیلې پروگرام دی. زه فرخنده اسد پکې ستاسو هرکلی کوم. اوریدونکو، د دیو نه په تاندې هیلې پروگرام کې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر نه کاله پوره کېدو او د دغې له وجې د خلکو پر بې کورۍ، کډوالۍ او د دغې د ښځو پر ژوند په اثراتو خبرې کوو.
نو هلته خو حالات ډېر ناسم او ډېر سخت حالات دي. خپل زمونږ دپاره زیاره دیدارې نه وې نو مونږ باندې تا ډېر په خورۍ تکلیفونه منګه راوتلو. زما نام شاه وزیر دی.
دا د شمالي وزیرستان اوسیدونکی شاه وزیر خان دی. نوموړی وایي د میرام شاه اوسیدونکی دی چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو بې کورۍ له وجې کډه کړې او لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه شوي. شاه وزیر وایی سلور بچی دی او ټول کور والی تر اوسه خپل کلی او کور یادوي.
الحمدلله زما کور وو او اوس نه ریته شوی په خالی دا ته وچې د ستې سره خراب تو نه را بالکل روغو دا ته زې کو زې کورونه ورانګو الته کې چې کومه دا ته و بیا زنه کورونه وران شوی ورانګو الته چې کومه دا پولیټیکل اډمنستریشن چې کومه انتظام یو ان او هغه لا کورونه چې کومه ورکل نو په باندې بیا دوباره تغیر شو.
د پاکستان پوځ د 2014 کال د جون میاشتې په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې د وسوالو پر ضد د سربیازه په نامه پوځي عملیات کړي وو چې له کبله یې تر لسو لکو زیات خلک بې کوره شوي وو او بازارونو او ودانیو ته پراخ زیانونه اوښتي وو. په دغو کې زیاتره د خیبر پښتونخوا، بنو، پېښور او ځینو نورو سیمو ته او د افغانستان خوست ولایت ته کډه شوي وو چې زیاتره یې ستانه شوي، خو ځینې لا هم د بنو په بکاخیلو کیمپ او ځینې د کرایې په کورونو په دغو کې یوه د شمالي وزیرستان د منظرخیلو کلي د سید امان الله کورنۍ هم وه. نوموړی وایي دوی چې کله په 2014 کال کې بیرته ستانه شول نو ټول کلی یې وران شوی وو. ستاسو کلی کم یو دی؟ زه خلکو نه تپوسم کوم کنه چې لکه پاغه وخت کې پاغوی باندې ستیر شو هغه نه کاله مخ کې ژوند څنګه او بیا چې خپل کلی ته لاړل نو کور وطن کلی څنګه او ستاسو څنګه صورت حال؟
هر شاید کې مې هغه خپل ځای باندې یا شاید به یا شاید
خاخستا خپل کور څنګه وو؟
می زه خپل کې راډنګ لکه خپل کې راو نو ور.
ها ها اوسو کال پس
خپل کې چې تیر کړی نه دي ټول داسې کنه چې ر پته نو بیا ته یو نیم دې په ذکر دغه نه را بس ټول ختم می.
تاسو خپل سمره کال پس ته لکه سمره مو د پس ته لاړې خپل کې لیدا اوریدون کو ما کوشش وکړ چې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو خوځو سره هم خبرې وکړم، خو د ځینو وجوهات له وجې را سره خبرې ونه کړې شوې. البته د کورنیو سړو غړو را سره حال شریک کا. بنو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شو کډوالو د کمیټې مشر ملک رحمت غلام وایي د دو کورنۍ په بنو کې د کرایې په کور کې اوسېږي او اتو کالونه زیات وخت وشو چې خپل کلی ته نه دي ستان شوي. تاسو دا وخت په کوم ځای کې په بنو کې بکا خېلو کې کنه چرته کورم پکره کړی؟ نو
زه خپل چې کوم زما کور مو کوټاون ته وته هو پکې دې مولا مو خدواله اې دې چې څنګه د سیل ته وته هغه تقریبا د سره ځوانی را کارون چې څنګه اټین ته نه راځي کولای
شي. ها ها او ملک سپ تاسو اوس پورې د اته کال چې شو تاسو خپل کلی کور ته نه اتلی؟
نه مو کو نه اتلی. هغه هو پاکستان فوجیان دی زمونږ د کبان دا او د راځي اپریشن په باندې دا کنه او زمونږ دی مان کړی چې مونږ په چار د خپل وطن ته راولل دي. مونږ یا کار کې یو کو او تر اوسه په مونږ ته داسې ریسپانس نه دی مېرو شوی د حکومت طرف نه جتا سو به آیا او پس کې یا مطلب دا دی چې مونږ په حال دی چې روان تا او بنو کې
او بل تاسو مې دا کو چې ستاسو مخ کې د دې عملیاتو نه مخکې ژوند څنګه و؟ لکه اوس تاسو د کډوالۍ ژوند کوئ، مخکې مو څنګه کار روزګار و؟
گرمی موسم راشی گرمی سردی موسم راشی طرف نا شل
لگو روزگار بخل داغے نہ بم آمدن کے دو کسنگ او ملک صاحب کومګو ګورو کنه د کډوالې نه خزو تخپل کور ډیر ګران وی کنه کزو یو خز په هیڅ باندې تپوس کم نو د خزو خپل کور سره ډیر مینه وی او لکه بس کور د خزي هغه سنبالي نو استاسو د کور کې چې کوم خزې دی تاسو میرمن به خویان دی کوم وی کومور لوریان یی تاسو سره په دې باره کې خبرې کوي چې کله بزو یا څنګه
ټول ټایم سره یو زمونږ باندې چې کوم دی زمونږ زنانا په کمپینه په تلویزیون کې چې موږ هغه دا وایي چې یاره مونږ میرا خپل کلی وطن ته وفا کولې خو بل زمونږ جوړی دی زمونږ آواز ارزښت نه شي تاسو کولا و چې مونږ دلته ژوند ته راوي بچی زمونږ سره تل په لا هغه باندې زمونږ چې کوم دا کاری د وطن سره مطلب جما خپل تقریبا کلور بچی دی یو بچائی میرے اور
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د شمالي وزیرستان به کور شوو په دې تیرو سو کلونو کې وخت پر وخت پولیسو ته د ستنېدو لپاره مظاهری هم کړی دي. د تاخیل او تحصیل کډوالو د جون پر اتمه نیټه هم د لاجون پترس کې پولیسو ته د ستنېدو غوښتنه کړې وه. د شمالی وزیرستان د شوه تحصیلي او ځای مشر ملک محمد نور وایي د خلکو کورونه اړنګ شوي دي او نه کاله پس هم د غنو کورنیو د اړنګو شو کورونو د سروې عمل سرته نه دی رسیدلی.
تکلیف د ور خبره کورونا افران وي جماعتون افران وي هغه اوبو مسالې وي هغه د صحت مسالې وي ډېر زیات په تکلیف کښې راغلل غریبان ډېر لکه کوم چې هلته افغانستان ته تللي هغې دپاره ډېر زیات مشکلات خو بیا مشرانو اوازونه وکړ راغلل واپس کورونو ته اوس ځینې خو دا بنو کینو کښې پراته دي که نه.
بلخوا د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي د سروې عمل په زیاتره سیمو کې سرته رسیدلی او په ځینو کې لا هم روان دی.
د پنځه چې کومه عضله دي جنوبي ده شمالي ده اورکزای ده کورم ده خیبر ده د سروې عمل دا د پی ډی ایم ای په لاس کې نه ده، دا د مقامي انتظامیې په تھرو باندې کېږي چې کومه کمیټي وي هغه علاقې ته ځي او هلته ګوري بیا هلته نه چې کوم کیس وي هغه راشي دلته په پی ڈی ایم اے کے بیا دے ایم آئی ایس سسٹم دلان دے تیر شی کم ٹک وی آغا اوکے شی او چھ کم کس کمائی وی آغا چھ دی آغا بیا پینڈنگ شی یا واپس بیا چھ دے غاتا ڈی سی تا ورولے گی.
د وزیرستان یو سیاسي فعال عابد وزیر مشال ریډیو توای نام نه بې کورۍ او پوځي عملیاتو په سیمه کې د خلکو ژوند او کاروبار تاواني کړو او دا شان د خزو ژوند هم متاثر کړی دی.
د شمالي وزیرستان مخکینه ژوند او فوجي اپریشن ورسته چې کوم ژوند دی هغه باره کې چې کوم معلومات کړی دی نو هغه معلومات په باره کې کزه ته تدا وایو چې فوجی اپریشن شوی دی نو پانه بعد د میرومشا یعنی شمالی وزیرستان چې کوم خلک ته هغه بالکل دا نه هنه کې برابر دی یعنی بالکل لکه ژوندی خلک نه په وجه د شي چې مخه د دوی کوم ژوند و کوم حالات دی و نو هغه ډیر زیات بهتر و نو چې کله فوجی اپریشن شوی دی نو په دې ورسته دی حالات بالکل خراب شوی دی.
او عبید صاحب کله چې په 2014 کال کې هلته پوځي عملیات پیلېدل نو د هغې نه د مخکې د پوځي عملیاتو نه مخکې ژوند څنګه او تاسو کړه لږ راته وایي
چې زما د سترګې لیدل دي په هغه وخت کې چې کله د بې کوره کېدل او جنګ پې شروع شه اپریشن پې شروع شه نو هغه وخت کې دی ډګ ډګ کورونه پرې شول او بچیان ځنې پاتې شوي وي او دلته چې کوم ښځې او سړي وي نو د هغه په دوې لارې باندې پارېدل څه وجه چې بالکل دته دا ټیم نشه میلاو د نارت وزیرستان د شمالي خلک چې کوم هغه ته بالکل دا ټیم نشه میلاو چې دی صرف خالی خپل سامان سنبال کړی وای یا خپل سامان دی گاڑی ته چولې و. الته چکم ډګ ډګ کورونا وی اگاډی اور سارا چې څومره زناور وی هغه په کورونا کې پاتې شول. اور سارا الته داس وی چې نشول تللې بډاګان خلک وی دغه زنانه چې کومې وی هغه الته پاتې شول. نو هغه کورونا کې د دې غبرونه هجو جوړ شول. نو ډېر زیات ظلم شو. لکه هلته چې کوم خلک نن سبا په ډیې خن کې اوسېږي نو هغه صرف د کور سامان دی پوره نه دی اخیستی. هغه رسه ډېر زیات وخت شي نو صرف خپل سامان دی د کور پوره نه دی اخیستی. په څه وجه چې هلته دی ته چې کوم کورونه جوړ شوي وي نو هغه باندې خرڅه شوې وي. بیا نه چې کوم آی ډی پی شول دی نو دی ته ډېر زیات نقصانونه ورسېدل.
خو بل خوا حکومت دا وایي چې دوی لکه د قدرتي افتونو د نظم اداره چې ده پی ټی ایم ای چې ورته وایي دوی د هغې په ترو باندې سروې کوي د ړنګو شوو کورونو یا دوکانونو مالکانو ته به معاوضې ورکوي. ډېرو ته یې ورکړي دي سپاتې دي. نو آیا ګینې خلکو ته معاوضې پوره نه دي ورکړل شوي؟ دغه عمل څنګه دی؟
سرکار چې کوم هغه بالکل ریاست ته دی ته داسې معاوضه او داسې غا نه کړه ور چې دی خپل کورونه یا بل بچ پې سوتلی وای. نو موږ اوس دا اپیل ورته کوي چې مزید د فوجیان چې کوم دي د ریاست چې کوم دی نو هغه ده دا اپریشنونو نه ودرېږي. دلته که مړ شوی دی اکثر کې هغه خلک مړ شوی دی چې بغیر بېګنا وو او یا دلته چې کوم خپلې مزدورۍ یې کولې یا خپل پر امن وخت یې تېروه. نو دلته غوڼ هغه خلک مړ شوی دی. نو مزیده فوجیان او ورسره ریاست د اپریشنونو نه ودرېږي. که نه ودرېږي نو په هر ځای کې تاسو وینئ چې پاسون شری د خلک رواتلې دي. نو اوس خلک ډېر زیات وشیر شوي دي.
د کډوالۍ او بیکورۍ نه تر ټولو زیات د ښځو او ماشومانو ژوند متاثره کیږي. په دغه اړه مې د جنوبي وزیرستان د یوې فعالې رضیا مسجد سره خبرې کړې دي. نوموړی د بکاخیلو کیمپ او ځینو نورو ځایونو کې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو ښځو سره لیدلي او د ژوند حال یې راته بیانوي.
دلته شمالي وزیرستان کې چې کومې زنانه دي کوم ډول پوره قبایلي اضلاع زنانه ته ډېر زیات ستونزې دي، ډېر زیات مشکلات دي. شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان زنانه خو لا هم مشکلات سره مخامخ دي، ځکه چې دغې علاقې کې زنانه ته شانتي ازادي نشته دي که نه، ځکه خپل مسایل باندې دوی خبرې هم نشي کولی. دوی ته افرمیشن هم نشته که نه چې چېرته لاړې شي یا اواز کوم دی اپ ورته کی. نو دلته کومه پوری هر کیسه مشکلات نه څه سمې دي زنانه، ځکه چې اخی کوم تعلیم په حواله سره کوم خبره وکړه نه، دا تعلیم هم دې رځیا سره سمې دي چې کومه دي هم په حال نه دي. بیا اوس چې کلا لک شانتي دا اول اپریشن او مجھے اپریشن ہو اگر نہ خلق دے پورا شوی ہو یا کہ کل آگا واپس لارا دل اصلا ایلا کوتا جلس خلق دا خلق سول چی بس اس سامن را لل اس تا سامن دا سنوی.
او رزی تاسو چې د هغه خوځو سره ملاوشي وی کنه په دې ورسته کلونو کې چې شمالي وزیرستان نه کړي کړي وي، دوی تاسو سره خپل کیسې یا خپل خبرې کولې چې ګنه دوی څنګه په کوم مشکلاتو کې راووتلې؟ او دام کنه چې یو خصه تخپل کور ډیر ګران وي، نو دغه باره کې به سره تاسو خبرې کولې؟
او بالکل مسره کولې. مسره په خبر کې زمونږ ورک شاپ او ار سی ایس رائٹ ٹو انفارمیشن رائٹ ٹو سروسز حوالہ سر آپ آسام زمون سرا د شمالی وزیرستان کی نہ کہیں گے نو اگر منگا دا خبر ہے تو لے کہ کلا کہ منگا دا پل حالا خراب پل منگا پل شروع نہ پہ خبر نہ منگا دیر دیا تو سن گئے جیسا کہ الفا آج نہ کہ کسی نے ویٹ آ ہیلپ ور سر ہم لے کنا پلی گٹھیا نے بے تو لے نہ بھائی ویٹ منگا آ تو ہاتھ کا خراب پل دیا کہ کلا وزیرستان تو پل کور پر خود پل علاقہ پر خود دن کا ہاتھ کا ډیر زیات ګران وي. او ډېر بیا ستاسو چپلې مې لکې نه کله بي پوره شي بل ځای ته لاړ شي نو اسه هم ستاسو ایډجسټمنټ هم ډېر زیات ټایم لګي اما هول کې نور آباد هم ډېر زیات نن دوی بدا خبرې کولې چې کله هم د حالات خراب شول مونږ رالو نو مونږ ته ډېر زیات مشکلات هغې چې نقې به مونږ ته دا ویل چې مونږ اوس دلته ګوټیانې دي مونږ خپلې ګوټیانې نه شي ترلاسه کولی مونږ هلته ایوه یاره ده.
تاندے ہیلے
تعلیم دا پارا سہولت نشته دی کنه کو دا پارا سړی په دوبه او یاد رکیو جوې تیر شي لکه د کونډې خزي
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم تک شان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی دا زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا و کو ز پر پینټینګ کې دا سوشل شپ باندې کار کو
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند د پښتنو مرمنو ټولنیزو ستونزو
د خزو د سیاسي رول تعلیمي پرمختګ ادبي او کلتوري هلو زلو ترڅنګ
پر زینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري
اوریدن کو ما د باجوړ د یو سیاسي فعال مولانا خانزیب سره هم خبرې کړې دي او له هغه نه می پوښتلي چې په قبایلی ضلعو کې چرته چې نامنی او پوځي عملیات تیر شوي هلته د خوځو ژوند څنګه دي
بلمنګ چین دلته کې زمن دا ټوله ټولنه چې کوم دا د تمنې چې تور صادر لاندې ګیرا شوې ده په دې کې زمنګا که نارینه د دې په ضد کې دي نه خپلې غوژل کېږي نو زمنګ زنانه تورترې هم د دې نه اغېزمنې دي نه زه بلنډو یم په دې مکه کې یو پښتون اوجلې شي نو معنا دا چې د پښتون کونډه چې کومه ده دا سرتور شوه دا کونډه شوله دا ټول مل لپاره بیا سری شوله دا غي ماشومان یتیمان شو نو په دمنه نه بنې غاغې زمنګ په دغه تورسر باندې هم دي په هر کور کې یو د ماخام نه پس یو خو په ویری د کور هر زنانه هر نارینه ته وایي چې مگر دا موزا په وخت باندې راځه یعنی دې زمنګ دا سماج بالکل نه ولې دې دېم زمنګ خدای سي قبایلی ټولنه دا زنانه به زمنګ غړ ته تللې ځنګل لبسلې ورشوله به تللې څاروي به هغه بار ترول دا شلم کال دی چې بالکل زمنګ زنانه د یوه د لاسه د کور نه خپل ورشو ځنګل او غړ ته هم نشي وتلې
اوریدن کو داو د دې ونې تاندې هلي پروگرام چې موږ پکې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو د نه کال پوره کېدو او د دغه لوجې د خلکو پر بیکوري کډوالۍ او د خزو پر ژوندې پر اثرات او خبرې کولې اوس زه فرخنده اسد له تاسو نه اجازه غواړم ته خدای پامان
مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم د
هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
Yeah.